السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت د ښځو د حجاب په اړه خپل رسمي پالیسي نن اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر خالد حنفي نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل برقع یا چادري تر ټولو غوره حجاب دی. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي میرمنې په وقار او امنیت کې ژوند وکړي. طالبانو په نویم لسیزه کې د تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم د برقع اغوستل د ښځو لپاره جبري کړي وو او ښځې پر کورونو کېنولې وې. د پنچیر امنیه قومندان د مقاومت د جبهې هغه ادارت کړی ده چې وایي په پنچیر کې ځینې سیمې نیولې. مولوي داد محمد بطار وویل پرون مازدیګر مخالفو وسلوالو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې خو وتښتیدل. له دې مخکې د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر لیکلی و چې د دې ډلې وسلوالو د پنچیر ولایت په ابشار ولسوالۍ کې دیارلس تنه طالبان وژلي دي او د ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمې نیولې او د عبدالله خیل درای له طالبانو تصفیه کړې. د ننګرهار ولایت په چاپلیار ولسوالۍ کې د یو کور د خونې د چت د پریوتو له کبله د یو سړي څلور لوڼې مړې شوي او میرمنې او یو زوی ټپیان شوي دي. د زیانمنې کورنۍ یو خپلوان ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه تېره شپه د چاپلیار ولسوالۍ په غزو کلي کې شوې ده. راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونو خارکیف او خرسون خارونو ته نږدې د روسي ځواکونو د سنگرونو پر لور پرمختګ کړی دی. د اوکراین د ولسمشر جګپړي سلاکار اولکسی اریستو ویچنن ادعا وکړه چې دوی هلته ځینې سیمې نیولې دي. په عین حال کې روسیې ادعا کړې ده چې د اوکراین د وسلو هغه زیرمې ویجاړه کړې ده چې له امریکا او اروپا څخه راغلي وسلې پکې ساتل کېدې. او جنوبی کوریا او جاپان نن رسمن اعلان وکړ چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو بالستیک میزایل توغولی دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز نن وویل دا یو بالستیک میزایل ښکارېده چې سین پو بندری ښار ته نږدې له یوه اوبتل څخه توغول شوی دی. د جاپان د دفاع وزارت هم ویلي چې ښایي دا یو بالستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې هم پیونګیانګ خپل وروستی توغندی وازمې. بلخوا داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری نیسي. راسره اوسئ قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خپروو. طالبانو د ښځو د اسلامي حجاب په اړه خپل رسمي پالیسي نن اعلان کړه.
دنیا به چپه او راسته به کیږي خو موږ خپل اسلام د دین سپیڅلي نظریه نه تیریږو، یو رکن نه تیریږو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د نجونو د تعلیم په اړه د دینی عالمانو مشورې له اختر وروسته بیا پیل شوې دي.
په نږدې راتلونکي کې باید دغې موضوع ته یو مناسب د حل لاره پیدا شي. علما او د اسلامي معرفت په کچه په دې موضوع مشورې روانې دي.
د نجونو له تعلیم سره د طالبانو مخالفت له یو شنونکي سره په مرکه کې څېړو.
دغه پریکړه چې نجونې به مکاتبو ته نه ځي، د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو د شدید مقاومت سره مخ شوې ده.
د خبریالانو مدافع ټولنې د ژورنالیست خالد قادری د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې.
طالبان پر اتاک سره تر ټولو ډیر زیات محدودیتونه پر رسنیو خبریالانو وضع شوې دي او دغه محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. د سپورت نړۍ او تاندې څنګه اونیس پروګرامونه په دوهمه نیمه کې خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو لپاره رسمي او جبري حجاب نن اعلان کړ. د دې وزارت لخوا د حجاب په اړه په جوړه شوې طرحه کې چادري یا برقه د شرعي حجاب تر ټولو غوره ډول ګڼل شوی دی. په دې طرحه کې د حجاب د نه مراتولو په صورت کې ښځو ته د توصیه او حتی د سزا ورکولو خبره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړل. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي د حجاب په اړه دا فرمان د هغه وړاندیز په پایله کې خپور شوی چې د هیواد دینی عالمانو د طالبانو مشر ته کړی و. د دې فرمان پر بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دنده لري چې حجاب په جبري ډول په ټولو افغان ښځو عملي کړي. اوس دې وزارت د حجاب د جبري کېدو په اړه یوه طرحه هم جوړه کړې او پکې لیکل شوی د مسلمانو اصیلو بالغو ښځو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروری دي. په دې طرحه کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نوي حجاب ګڼل کېږي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي د حجاب د عملي کېدو په اړه جوړې شوې غونډه کې وویل دوی هغه څه کوي چې اسلام یې ورته وایي.
د ټولو نه موږ ته ارجح او اهمیت زمونږ نظریه او زمونږ اسلام اصول نه. دنیا به چپه او راسته به کېږي خو موږ خپل اسلام د دین سپیڅلې نظریه نه تیریږو، یو رکن نه تیریږو.
په دې غونډه کې د طالبانو د تمیز دالی ادارې رئیس محمد شریف ویلي د حجاب د مراعاتولو امر د اسلامي امارت نه بلکې یو الهي امر دی او دوی باید پلی کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو طرحه کې د رسنیو له لارې د حجاب لپاره تبلیغ لومړی پړاو بلل شوی، خو دویم پړاو کې چې د حجاب د تطبیق مرحله ده جبري مسایل هم شته. په دې برخه کې راغلي کچېرې یو ښځه حجاب نه مراعاتوي کور یې باید په نښه او مشر ته یې توصیه وکړل شي، خو د حجاب د نه مراعاتولو په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بند ته اچول کېږي او په څلورم ځل بیا محکمې ته پیژندل کېږي څو رسمن سزا ورکړل شي. د طالبانو لخوا د حجاب د عملي کېدو په طرحه کې دا هم لیکل شوی هغه ښځې چې د طالبانو په ادارو کې کار کوي او حجاب نه مراعاتوي له دندو دې ګوښه کړل شي، خو په کابل کې یوه فعاله میرمن چې د وکالت دنده لري او نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله خپور شي ازادي راډیو ته وویل افغان میرمنې مخکې هم محجبې او له طالبانو وړاندې هم مسلمان وي.
دوی د پخوانی مسلمانان او اوسه مسلمانان دي که طالبان وي او که نه وي. تاسفانه طالبان تل هڅه کړې ده چې د ښځو د ادرس نه یو امتیاز ترلاسه کړي. کله تعلیم او سیل موضوع هغه نسی بیا د حجاب موضوع.
طالبانو له دې وړاندې هم د توصیو په نوم په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه وضع کړي، پر دوی یې بې له محرمه د اوږد سفر بندیز لګولی، ډېر یې له کار کولو منع شوي، په دولتي رسنیو کې یې ونډه صفر شوي او له شپږم ټولګي پورته هم له زده کړو منع کړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو مشورې بیا پیل شوي. د طالبانو سرچینو د معلوماتو له مخې په دې اړه د دوی مذاکرات د کمکي اختر د لاره رسیدو سره سم ځنډیدلي وو. د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا سلام مشورې اوس بیا هم روانې دي.
له وم نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د پرانستلو موضوع څومره سي ګران او لسه او نړیوال ټولنې ته مهمه ده، له دې نه په څو چند اسلامي امارت ته مهمه ده او دا موضوع باندې مسلسل جلسات مشورې او ناستې روانې دي او موږ امیدواري لرو انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به دغه موضوع ته یو مناسب د حل لاره پیدا سي. علماو د اسلامي امارت په کچه په دې موضوع مشورې روانې دي.
د نجونو د تعلیم مسله په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو لویه ننګونه بلل کیږي. په دې برخه کې د طالبانو دریځ په کور دننه پراخ مخالفتونه پرولي او نړیوالو هم له افغانستان سره د خپلو مرستو دوام تر ډیره له همدې موضوع سره تړلی دی. د خبرونې په دوام کې قدرمنو اوریدونکو، همدا موضوع یعنی د نجونو له تعلیم سره د مخالفت موضوع له یو شنونکي سره په مرکه کې څېړو چې وایي په طالبانو کې دننه د دې پرېکړې پر وړاندې یو لړ مخالفتونه شته. اوس ورځو نور موضوعاتو ته. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو پر ضد جنگیدونکي جبهه ادا کوي چې په پنجشیر ولایت کې له مرکزونو پرته د درې او ابشار ولسوالیو ټولې سیمې نیولې دي، خو طالبان دا اداره دوي او وایي چې په دې سیمو کې حتی هیڅ جګړه لا نه ده شوې. د ملي مقاومت جبهې نن په یوه اعلامیه کې ولیکل چې طالبانو په دې ولسوالیو کې د کور په کور پلټنې اداره اراده درلوده هو بخی چې د مقاومت جبهه د ځواکونو له بریت سره مخامخ شول. به هم د ازادۍ راډیو خبريال په دې اړه نور تفصیل لري.
د مقاومت ملي جبهه وایي په پنشیر او تخار کې طالبانو سره نښتې کړي، مرګ ژوبله یې ور اړولې او ځینې سیمې یې ترې نیولې، خو طالبان یې دایدانه منی او وایي دې سیمو کې هیڅ جګړه نه ده شوې. د ملي مقاومت جبهې نن سهار یوه خبر پاڼه کې ولیکل د طالبانو د سرې قطعې یو کاروان چې د درې او ابشار ولسوالیو کې د کور په کور پلټنو لپاره روانو تر برید لاندې راوستی. دې جبهې دا کړې چې تر اوسه له مرکزونو پرته د درې او ابشار ولسوالیو ټولې سیمې د ملي مقاومت د جبهې لخوا لیول شوي او تر خوایې 15 طالبان وژلې دي. د دې ترڅنګ له طالبانو سره په پنجشیر کې د مقاومت جبهې یو مخامخ جنګیدونکي قومندان د خپل نوم د نښودو په شرط ازادي راډیو ته یو پیغام کلی کې طالبانو ته یې درنه مرژوب لاړولې او د دریا او ابشار ولسوالیو ټولې سیمې یې ترې نیولې دي او د دې ولسوالیو مرکزونه د دوی تر کلابندۍ لاندې دي. خو طالبان بیا دا ادعا نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې هیڅ کومه پیښه نه ده شوې.
هیڅ داسې لویه پیښه نه لرو، نه کوم جنګ سوی ده او جای نیول خو بالکل لرې پرېږده، چا پزم نه ده پکې وینه سوې. هسې دوی تشویش خبرې تخار کې هم داسې ادعا کړې وه، واقعیت نه درلود.
خو په ټولنیزو رسنیو کې بیا خپرې شوي ویډیوګانو کې چې د مقاومت جبهې د ځینو مسؤلانو او رسنیو لخوا خپرې شوي لیدل کېږي چې پنجشیر کې تازه جګړې شوي. له دې په یوه ویډیو کې د طالبانو د یو ملاتړي حمید خراسانی غږ هم اورېدل کېږي چې د جګړې او ډزو امر کوي. په یوه بله ویډیو کې بیا حمید خراسانی په پنجشیر کې د جګړې په اړه وایي طالب ځواکونه سیمه کې لومړی درجه احضاراتو کې دي او د ملي مقاومت جبهې سره د جګړې لپاره بشپړ تیاری لري. د ملي مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ له دې وړاندې په بدخشان، تخار، مزار شریف، پروان او ځینو نورو سیمو کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي او پکې یې د خپل بری او یوه او بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. د طالبانو ضد داسې مهال د جګړو له پیل خبر ورکول کېږي چې په روژې میاشت کې د جمهوري نظام پر مهال په وروستیو ورځو کې د کابل د امنیت لپاره ګمارل شوي د ملي اردو پخواني جنرال سمیع سادات هم له اختر وروسته د طالبانو ضد د جګړې له پیل خبر ورکړی و.
په پنجشیر کې جګړه ملي جبهه د ځینو سیمو د نیولو ادعا کوي خو طالبان یې ردوي. دا مطلب د افغانستان د روانو چارو په اړه له ګڼو نورو مطالبو سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. په لومړۍ پاڼه کې د ځینو مطالبو سرلیکونه تاسو ته لولم. د نړۍ ستر صنعتي هیوادونه اوکراین سره د مرستو د زیاتولو په اړه غونډې کوي. طالبانو د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري اعلان کړ. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د خبریال خالد قادری د خوشي کېدو غوښتنه کړې. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي. ځینې نور مطالب مودا دي چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو توغندی توغولی. په خیبر پښتونخوا کې د سختې ګرمۍ له کبله خلکو ته خبرداری ورکړل شوی. چارواکي وایي چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف او خرسون ځینې سیمې نیولې دي او په ننګرهار کې د یو کور د خونې د چت د پریوتو په پیخه کې مرګ ژوبله اوښتې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مازیګر تر او وو راځي د اونې خبريږي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له طالبانو غواړي چې افغان خبريال خادر او بخي خالد قادری سم د ستیل بند خوشی کړي. د کمیټې 13 ورځ نه وخت په یو اعلامیه کې لیکلي طالبان باید پر خالد قادری لګول شوی تورونه لاغ وکړي او په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې د آسیا د څنګ همغږي کونکي استیون بلټر د مبهمو او نامناسبو حقوقي لارو د یو خبريال محکمه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبريالانو او خپلواکو رسنیو د ځپلو نوی پړاو بللی دی. طالبانو تر اوسه د دې خبريال د نیولو په اړه څه نه دی ویلي خو د هغه خپلوان د هغه د نیولو لامل په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو پر ضد د خپلو نظریاتو لیکل بولي. جزئیات په دې اړه د ازادي راډیو خبريال اوروي.
په هرات کې د یو خبريال خالد قادری د نیولو بندې کولو په اړه د خبرګونونو په دوام د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر هغه خوشی کړي او پرې لګول شوي تورونه لري کړي. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیواله کمیټې یا سی پی جی لخوا خبر شوی راپور کې واکټر د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د خالد قادری نیولو ته اشاره شوی او له طالبانو پکې غوښتل شوی چې په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو نیول او بندې کول پای ته ورسوي. د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې د آسیا څنګه همغږي کوونکی استیون بلټر ویلي په مبهمو او نابریالي حقوقي لارو د یو خبريال محاکمه او محکومول په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو یو شوم او بل پړاو دی. د دې اعلامیې پر بنسټ د نوروز راډیو کارکونکي خالد قادری د مارچ په 18 د طالبانو د استخباراتو لخوا په هرات کې ونیول شو. د خالد قادری یو خپلوان چې نه غواړي هویت یې وښودل شي د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ته ویلي، د هغه کورنۍ یوه اونۍ له دې بې خبره وه چې خالد قادری نیول شوی. د ادعا کړې چې هغه بندخونه کې شکنجه شوی. د خبریالانو نیولو په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو په وضعیت هم بد اغېز کړی او تر ډېره انزوا ته تللي. خبریال روح الله تلاش وایي له هغې ورځې ویریږي چې یوه ورځ بېکاري ساحه له دې هم را تنګه نه شي.
طالبانو په راتګ سره تر ټولو ډېر زیات محدودیتونه پر رسنیو او خبریالانو وضع شوي دي او دغه محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي. همداراز خبریالان هم په ډاډه زړه په ښار او بازار کې نشي کولی چې فعالیت وکړي.
طالبانو بیا د خبریال خالد قادری د نیولو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د خالد قادری د نیول کېدو پر مهال د هغې خور همایرا قادری په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو، ورور یې خالد د طالبانو په اړه د نظر ورکولو په دلیل په نظامي محکمه کې په یوه کال بند محکوم شوی او دا ورځ یې د پلار یوه پښه په زندان او بله په ښوونځي کې وي. د خبریالانو د نړیوالې کمیټې د راپور پر بنسټ خالد قادری د طالبانو د نظامي محکمې لخوا په هرات کې په یوه کال بند محکوم شوی او په زور ترې په هغه سند لاسلیک اخیستل شوی چې د استناف حق ونه لري. په افغانستان کې د مطبوعاتو آزادۍ په اړه د اندېښنو په دوام د بې پولي خبریالانو ټولنې 13 اونۍ په خپله درجه بندۍ کې وویل، افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د آزادۍ په درجه بندۍ کې 34 نمرې شاته لوېدلې.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د روسي ځواکونو د یرغل پر مهال د شپېتو ممکنه جنګي جنایتونو په اړه اسناد ټول کړي. دا سازمان ټینګار کوي چې روسیا باید په اوکراین کې د خپلو جنګي جنایتونو په اړه حساب ورکړي. صفي الله ستانکزای د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي داسې شواهد شته چې روسي ځواکونو د بوچا په ګډون د کیف په اتو څنګلورو ښارونو کې د یرغل په لومړیو اونیو کې ځورونې، خپلسري اعدامونه او په ملکیانو باندې بېباکه ډزې کړي دي. دغه سازمان مشر اګنیس کالامارات پرون مازیګر په دې اړه څرګندونې کړي دي او ویلي دي چې ملکیان قصدن په نښه شوي او دا بریدونه د منلو وړ نه دي. هغې د بخښنې نړیوال سازمان دغه اقدام چې د روسیې ممکنه جنګي جنایتونو په تړاو یې اسناد ټول کړي تاریخي بللی. د بخښنې نړیوال سازمان د پلټنو له مخې په مارچ کې د روسیې په هوایي بریدونو سره د بوردیانکا ښارګوټي کې څه باندې 40 ملکیان ووژل شول او د بوچا شاوخوا هم د خپلسرو او ناقانونو وژنو 22 پیښې شوې دي. پر اوکراین د روسیې یرغل شنبه 3 ورځې ته ورسید. د پلازمینې کیف شاوخوا سیمې کابو یوه میاشت د روسیې تر اشغال لاندې وې، خو موسکو بیرته خپل تمرکز د هیواد ختیځ ته واړو او له دې سیمې خپل ځواکونه په شا کړل. کومې شمېرې چې اوکراینیانو وړاندې کړي د سلګونو ملکانو د وژنې ادعا پکې شوې ده. د راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو ویلي چې روسي یرغلګرو د کیف شاوخوا سیمو کې د اشغال پر مهال څه باندې 1200 ملکیان وژلي چې د دغو وژنو له ډلې درېیمه برخه د بوچا دي. د اپریل په میاشت کې د کیف له ښارګوټو څخه د روسي ځواکونو له وتلو وروسته د بوچا په کوڅو کې د ملکي خلکو د جسدونو موندلو د لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو سازمانونو غوسه او حیرانتیا وپاروله. کرملین بیا دا رد کړي چې ګواکې روسي ځواکونو په اوکراین کې جنګي جرمونه کړي او ویلي دي چې د بوچا کیسه د دوی په خبره جعلي ده.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به اسمت څاروان له څو نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې د ورځې سپورتي خبرونه واورئ.
په غزنی ولایت کې د 15 ولسوالیو ترمنځ د نیزه وهنې سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالۍ د قرهباغ، ناور، جاغوري، اندړ او د غزنی د دهیک ولسوالۍ د 10 ورزشکارانو ترمنځ د 2 ورځو لپاره وي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې 2 ورزشکارانو ته د ښې لوبې د ترسره کولو په موخه جایزې هم ورکړل شوې. د یادو سیالیو هدف د غزنی ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د نیزه وهنې ورزش ته وده ورکول ښودل شوې. په پکتیا کې د اختر لوبغالی په نامه د سنوکر 15 ورځنی ټورنمنت 13 ورځ پای ته ورسید. د دې ولایت د سنوکر فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په یادو لوبو کې 16 لوبغاړو د 15 ورځو لپاره ګډون کړی و. د فدراسیون په وینا د یاد ټورنمنت پایلوبې ته شیرولی او ګلولی ووتل چې شیرولی خپل سیال ته په ماتې ورکولو سره د دې ټورنمنت اتلولي ترلاسه کړه. د یادې لوبې غوره لوبغاړو ته د پکتیا ولایت د ورزشي ریاست لخوا ډالیګانې هم ورکړل شوې. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي او د پاکستان کرکټ بورډ د لومړي پړاو 19 کلونو پاکستان جونیئر لیگ مهالویش اعلان کړ. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه لیگ به روان میلادي کال په پاکستان کې ترسره شي. دغه لیگ د روان 2022 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي چې د همدې میاشتې تر 19 نیټې به دوام وکړي. پاکستان کرکټ بورډ له دې وړاندې ویلي وو چې لومړي پړاو کې به د بهرنیو لوبغاړو څخه یوازې انګلستاني لوبغاړو ته اجازه ورکړل شي، خو د نورو هیوادونو د لوبغاړو په اړه یې پرېکړه وروستۍ شوې نه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې زه اسمت ساروان در سره يم. په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د دې اندېښنې په اړه راپور لرو چې په ایران کې د سرشمېرنې په باب لري. د یو شمېر ملایانو د څرګندولو په باب هم راپور لرو چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. لومړی له ایرانه، په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د افغان کډوالو د سرشمېرنې په اړه د ایران د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښنه شي. ځینو یې آزادي راډیو ته ویلي چې دوی د ایران پر حکومت باور نشي کولای، ځکه چې د دوی په وینا په دې وروستیو کې هغه افغانان چې قانوني اسناد هم درلودل له دې هېواده په زور ایستل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هېواد کې د افغانانو د سرشمېرنې بهیر لازمي بللی او ویلي دي چې څوک همکاري ورسره ونه کړي ورسره به چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناوړه سلوک راپورونه ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
یعنی به خوبي زندگی پیش نمیبری، به سختي هر چی کتابت نظامت بکشی کاری بکنی که بچه ما پیشرفت بکنه. هیچ دولت ایران هنوز ندیدی که به ما کمکی به طریق مدرسه کرده باشه.
څلور څلوېښت کلنه مریم د کندوز ولایت اوسیدونکې او له 28 کلونو راهیسې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي. دا غلې مریم په خبره پخوا یو ځلې خپله او بل ځلې انګور په سرشمېرنه کې برخه اخیستې او له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوې، خو دا ځل په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د اختر په ورځو کې له ایران د یو شمېر افغانانو د شړلو په اړه دا هم اندېښمنه ده او ویره لري چې ښایي له دغه هېواده وویستل شي.
ترس خو داری که خیلی اوضاع بد شده و خیلی
وضعیت ډیر بد دی. افغانان نیول کېږي، ټول یو نیول، اردوګاه ته یې یوړل، ډیر بد چلند کوي. څه وایم، هر کله یې چې وویستو ځو، بله هیڅ چاره نه لرو. که وطن مو جوړ وي که خراب، نور افغانان حیران دي چې چیرې ولاړ شي او څه بلا به پرې راځي.
25 کلن امین چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په کابل کې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، وایي نږدې 20,000 افغانۍ تنخواه درلودله او د خپلې کورنۍ ملاتړ یې کولای سول، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او په قانوني توګه ایران ته ولاړ. د امین په خبره په ایراني پولیسو باور نسی کولای او اندېښمن دی چې له دغه هېواده به وشړل شي.
وغواړم ونیسې به افغانستان ته مې واستوي بیا څه وکړم. زه له هغه ځایه وتښتېدم ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب و. اوس مې که بیرته هلته ور واستوي څه وکړم؟
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هېواد کې د افغان کډوالو د سرشمېرنې خبر ورکړی دی. ښاغلی وحیدی ویلي چې دا پروسه لازمی ده او که څوک همکاري ونه کړي له بدو عواقبو سره به مخ سي، خو زحل چې تازه ایران ته تللی وایي دغه بهیر عادي دی او نوملیکنه یې کړې ده.
کدام اطبای افغانستانی در مراکز ثبت نام سرشماری دستگیر
در سرشمیری نید نملکینی پا مرکز که کم افغان نده نیول شوی، خو بیلا بیلی پیخیشتا چه مثلا افغانانو چه دیران در قانون خلاف عمل کری نیول شویدی او بیرت افغانستان دستول شوی. ما هم در سرشمیری نید پا مرکز که نملکی نکری پا تمایم و گورم چه سکیگی
نرسیدم. منتظر استم که بینم که چی چیزی رو خواهد داد.
په ایران کې د افغان کډوالو سرشمېرنه په داسې حال کې پیل شوې چې له یوې خوا د طالبانو د واکمنۍ راهیسې هر ورځ زرګونه افغانان ایران ته ځي او له بل لوري د ایران په مشهد کې د یو عالم له وزل کېدو لږ وروسته د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېر راپورونه ورکړل شوي دي. دې کار په افغانستان کې دننه او بهر د خلکو ګڼ غبرګونونه راوپارول. تازه د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هېواد ته د طالب تللي پلاوي د سفر پر مهال ایران منلی چې له دې وروسته به له افغانانو سره ناوړه چلند نه کیږي.
تازه د
دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
پر طالبانو حتی د یو شمیر ملایانو فشار دی چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. انس حقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت تاییدوي چې ژر به د علماو غونډه دایره شي او دا مسأله به پکې حل شي. په دې موضوع مې د سیاسي چارو له نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي دي چې څومره باور لري چې د علماو غونډه به د نجونو د زده کړو په ننګه پریکړه وکړي.
از ما په خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب او تنزي دا د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا او د نړیوال ټولنې د پاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده او دا پریکړه ډیره یو عجیب او غریب پریکړه شوې ده او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د نجونو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي دوی بیا مغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړه په افغانستان کې دننه افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
وی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي دوی ویلي دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي دا غونډه به دا مشکل حل کړي شي.
اوس چې کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي او په دغه موقع باندې دوی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبرې وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم داسې اندېښنې شته ده چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بالخصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید هغومره ازادي خلکو ته ورنکړی شي.
ویل کیږي چې یو شمېر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي خو یو شمېر دوری مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د ژور اختلاف شودنه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي ملا برادر خپل په شمول د اقانی صاحب ډله هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمېر هغه جنگي قمندانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي هغوی په اخیره د کوکو کې د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړې ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغه هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
د سیاسي چارو نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسف زایو.
ستاسي پیغام ستاسي غږ.
دا غزما واز در امارات تر مشرانو پوری ورسوي ورور چې دغه په بازارو کې چې د دکانونو او مارکیټونو خلک جوړي دغه پرځای باندې چې کارخانه او فابریکه دغه تجارتان جوړ کړي او د مسلمانانو ته ډیر کارونه پیدا شي. دا خلک ډیر بیکاره دي او ډیر هغه ټګرانیم د په دې ملک او دوه هم چې دغه د خورکی شانو څخه لکه وړي وو وړه او چیل ته دوه باندې د محصول کم کړي نو ډیر به داخل ګسره کومه کې د امارات تفاصخه
کوچه خبر کوم د افغانستان ختی جلال آباد نه نمادي لوړپور چارواکونو دا وختنه دا سید افغانستان ته کوم مال ناراضي دی بنډ ډیر محصول نه خلی سي ټول زور په عوامو دا عوام خراب دا عوام زوبل دا مې د سید عوام غم خړل سي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما نوم نور الهدى انګار دی د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ څخه مې تاسو ته مسجد دی پرې ایښی ده. زه د افغانستان له ولس څخه هیله کوم له هغه چا څخه ملاتړ ونه کړي چې څوک وسلې ته لاس پورته کوي، ځکه جنګ د حل لاره نه ده او د طالبانو سره چې څوک مشکل لري هغه باید له خبرو له لارې حل کړي، ځکه په افغانستان کې 40 کاله جنګ افغانستان ته ګټه ور ونه رسوله، له دې وروسته هم جنګ کومه ګټه ونه رسوي.
دغه زما آواز در امارت تر مشرانو پورې ورسوي وروره، چې دغه په بازارو کې چې دا دوکانونه او مارکیټونه خلک جوړوي، د دغه پر ځای باندې چې کارخانی او فابریکې دغه تجارت جوړ کړي، خو دا مسلمانانو ته به ډېر کارونه پیدا شي.
څلور بجې او 1:30 دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه د سپورت نړۍ او همدارستان د څنګه خبريږي، خو دا شپه پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت د خځو د حجاب په اړه خپل رسمي پالیسي نن اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر خالد حنفي نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل برقع یا چادري تر ټولو غوره حجاب دی. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي میرمنې په وقار او امنیت کې ژوند وکړي. طالبانو په نویمه لسیزه کې د تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم د برقع اغوستل د خځو لپاره جبري کړي وو او ښځې پر کورونو کېنولې وې. د پنچیر امنیه قومندان د مقاومت د جبهه هغه ادارت کړی ده چې وایي په پنچیر کې ځینې سیمینی ولیدي. مولوی داد محمد بطار وویل پرون مزدګر وسلوالو مخالفینو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. له دې مخکې د مقاومت د جبهه ویان صبغت الله احمدي پر ټوټر لیکلی و چې د دې ډلې وسلوالو د پنچیر ولایت په ابشار ولسوالۍ کې 14 طالبان وژلي او د ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمې نه ولیدي. هغه زیاته کړه چې د پنچیر ولایت د عبدالله خیل دره هم له طالبانو تصفیه شوې ده. د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې د یو کور د خونې د چت د پریوتو په پیښه کې د یو سړي څلور لوڼې مړې او میرمنې او یو زوی ټپیان شوي دي. د زیانمنې کورنۍ یو خپلوان ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د چپلیار ولسوالۍ په غزو کلي کې شوې ده. راپورونه وایي چې اوکراینی ځواکونو خارکیف او خرسون ښارونو ته نږدې د روسي ځواکونو د سنگرونو پر لور پرمختګ کړی دی. د اوکراین د ولسمشر جکپړي سلاکار اولکسی ارستوویچ نن ادعا وکړه چې دوی هلته ځینې سیمې نیولې دي. په عین حال کې روسیې ادعا کړې ده چې د اوکراین د وسلو هغه زیرمه یې ویجاړه کړې ده چې له امریکا او اروپا څخه راغلې وسلې پکې ساتل کېدې. او جنوبي کوریا او جاپان نن رسمن اعلان وکړ چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو بالستیک میزایل توغولی دی. د جنوبي کوریا لوی درستیز د نوویل دا یو بالستیک میزایل ښکارېده چې سینپو بندري ښار ته نږدې له یو اوبتل څخه توغول شوی دی. د جاپان د دفاع وزارت هم ویلي چې ښایي دا یو بالستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې هم پیونګیانګ خپل وروستی توغندی و ازموي. بلخوا داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری نیسي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا د علي ظفر او ګلپانې په اواز سندره ده چې ویډیو یې نږدې 80 میلیونه کسانو پر یوټیوب کتلې ده. د همدې خبرونې په وروستیو دقیقو کې دا سندره درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه لومړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څانګې خبرېږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه په یو بل او نيزه خبرونه کې مهرکلې کوم. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې تیر کوچنی اختر مو په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړی وي. په روانه خبرونه کې اوري چې د ننګرهار په مملې تاریخي بڼ کې د والیبال د 28 لوبډلو ترمن سیالي پیل شوه.
د مملې په تاریخي بڼ کې
د ننګرهار ولایت د بدني روزنې اولمپیک ریاست له لورې د والیبال سیالۍ په لاره چول شوې دي.
د هندوستان د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو تازه حال هم درکو.
جوس بټلر تر نورو ډیری منډې جوړې کړې دي او تر اوسه مخکښ منډه جوړونکی دی.
دا هم اوري چې د اسپانیا د ریال مادرید فوټبال لوبډلې د هغه هیواد د لالیگا یا د فوټبال د لیگ اتلولي خپل کړه، خو په پایل کې د تیریونې مهمې ورزشي پیښې